The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زمونږه غږ د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنی غوړې نند نه ورځ کال 2015 د مارچ د میاشتې اخیری یعنی یو دیر شمه نیټه ده. دا وخت اسلام آباد کې د مازیګر شپږ کابل کې 15 می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شیروان کلندر
او زه نصر کاکړ
هر کله درته وایو. اول مو د دې یو ساته خبری خبرونه مهم اثر ټکو ته پام را ګرځو.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او د امنیتی چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاجازی سعودي عربستان ته رسیدلی. دوی بجا چاخلی چې آیا پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې په یمن باندې پوجي يرغل کې برخه واخلي او کنه. د پاکستان د دفاع د پارلماني کمیټې مشر شیخ روحیل اصغر وایي
ایجنسی ہو رہی ہے سعودیہ میں تھرو یمن اور اس کو ڈسیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر تو ہمیں اس کے ساتھ بالکل کھڑے ہونا چاہیے سعودیہ کے ساتھ.
او د پاکستان طرح گرے زپل قبائلی سیم شمالی وزیرستان تا نن د بے کورشو خلکو ستنی دل پیل شوی. خو د بے کورشو خلکو نه پاکستان سره د وفاداری وعده اخستلو په سر سخت سیاسی خبرګون ښکارا شوی. او د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وای
یګی ته وی چې تاسو باندې نوې حلف وفاداری لري نو یاره چې خزه خو یو ځل نکاتړې او خاوند یو ځل نکاتړې دا خو نه راکنه چې لاس باندې شپاس ورته مولا وي شابه ته بیا نکاتړه.
او ایران سره د اټومي وسلو په اړه د لوزنامې کولو لپاره ټاکل سوی کومیټ نیټه کې څو ساعته پاتې دي تر اوسه روس او چین دواړه د خبرو په نتیجو خوشبین ښکاری.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان حکومت وایي یو پلاوی نن د سېشن به پر سعودي عربستان ته رسیدلی او د هغه هیواد له چارواکو سره به په یمن کې د شیعه یاغیانو په ضد ائتلاف کې د شاملېدو یا نه شاملېدو په حق له خبرې کوي. د ای پی خبري اداره وایي دغه پلاوی کې د دفاع وزیر خواجه آصف د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او ځینې فوجي چارواکي شامل دي. د له هغه وروسته چې وزیر اعظم میا نواز شریف ویلي کچېری د سعودي عربستان د خپلواکۍ سرغړونه وسوه نو پاکستان به سخت برګون سرګند کړي. د وزیر اعظم دفتر نن د سېشن به پروزیو بیان کې ویلي د مقدس ځایونو دفاع کول ډیر زیات مهم دي. بلې خوا د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د یمن د بې ثباتۍ لپاره شیعه یاغیانو ته د ایران لخوا د مرستو غندنه کړې او ټینګار کوي چې سعودي عربستان جنگ نه غواړي. د سنی اکثریت سعودي عربستان په خپل مشرۍ کې یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو په ضد د ائتلاف هوایي بریدونه جاري ساتلي دي. شهزاده سعود الفیصل د هیواد وشورا ته ویلي چې دوی جګړه نه غواړي، البته که څوک د جنگ نغاري وهي نو دوی هم تیار دي. شهزاده فیصل ویلي د یمن پخوانی صدر علي عبدالله صالح او حوثي یاغیانو د ایران په مرسته د یمن د بې ثباته کولو لپاره ملا تړلې ده، خو دوی به خپل ګاونډی هیواد له بې ثباتۍ څخه بچ کوي. او هلته په ایران کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي حکومت یمن ته مرستې استولې دي، خو د دې ردونه یې کړې چې هلته وسلې هم لېږلې. سرکاري خبري ادارې ایرنا د سې شنبې پر ورځ د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند لخوا ویلي یمنی یاغیانو ته د وسلو ورکولو خبرې بشپړه له ځانه جوړې شوي او زیاته کړې ده غیر پوجي الوتنو کومکونه او د ویانې وړې دي.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته نن د بیکو رخل کو بیا واپسې عمل شروع شوې دي. او د قبایلی سیمو د بیا واپسې انتظامی ادارې چارواکو ویلي دي په وړم بي پړاو کې د بنو بکاخیل کیمپ نه 25 کورنۍ 219 غړي شمالي وزیرستان ته واپس شوې دي. د تلو په وخت هر کورنۍ ته 15,000 روپۍ نغدې او د یوې میاشتې راشن هم ورکړې شوې. یاد دي چې د زربیاز فوجي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان نه نږدې 1,000,000 خلک بیکوره شوې دي. اخوا د حکومت لخوا د بیا واپسې عمل د علاقې د امنیت خوندي ساتلو په شرطونو د قبایلي سیمو مشرانو لخوا د سخت عکس العمل پس د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د بیکوره خلکو بیا واپسې لپاره د پاکستان سره د وفاداری شرطونو مثال داسې دی لکه چې د نکاح لپاره نکاح وتړل شي، باید په قبایلي سیمو خلکو نور د شکونو عمل ختم کړي شي.
د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي سرشار کوټه کې د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین شروع سوی، خو د شار په اتلس یونین کونسلونو کې د امنیتي ستونزې له کبله دغه کمپاین ځنډول سوی دی. د روغتیا وزیر رحمت بلوچ جوه ریډیو ته ویلي پاتې سوي سیمو کې به د سختې امنیتي څارنې لاندې وروسته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان په هغه کړکېچ ځپلي ایالت کې په تیرو پنځو میاشتو کې د پولیو په ډلو باندې بریدونو کې نه کسان وژل سوي چې پکې درې ښځینه کارکوونکي هم شامل دي.
د پاکستان پیپلز ګوند په خوانې مشر وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژنې مقدمې لړکې د راولپنډې اډیاله جیل کې د اورونې په وخت اف آی اے د ترهګرې په ضد عدالت ته ویلي دي. د پیښې یوازینی ګواه او امریکایي خبریال مارک سیګل د امنیتي خطر له وجې ګواهۍ لپاره پاکستان ته نشي راتلی، خو وایي که عدالت غواړي د ویډیو لینک د لارې بیان ورکولی شي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان دی رپورټ کې راکوي.
اف آی عدالت ته دا هم ویلي دي چې مارک سیګل د ویډیو لینک له ذریعې خپل بیان ورکولو ته تیار دی او په دې لړ کې دوی ته د 15 ورځو مهلت ورکړی شي. په دې عدالت دا اورنه د اپریل 6 نیټې پورې ځنډولې ده. پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو کال 2009 دسمبر په میاشت راولپنډې ښار لیاقت باغ کې د ډزو او ځانوژونکي برید په نتیجه کې هغه وخت وژل شوی و کله چې یو انتخابي جلسه نه واپس روانه وه. د بېنظیر بټو وژنې له وجې سمودې پورې عام انتخابات هم ځنډول شوي وو. وژنې نه وړاندې بېنظیر بټو امریکایي صحافي مارک سیګل ته یو ایمیل کړی وو چې پکې په پاکستان کې خپل ژوند ته درپیخ خطرو خبرې کړی وو او دا هم ویلي وو چې هغه وخت پوځي صدر پرویز مشرف لخوا دوی ته خطر دی. کال 2009 چې کله بېنظیر بټو وژل شوی وه نو پاکستانی حکومت د دې تور دا وخت د طالبانو مشر بیت الله مسعود باندې لګولی وو، خو بیت الله مسعود هم دې نه انکار کړی وو. بېنظیر بټو وژنې په تور ځینې تنان هم تر اوسه اډیاله بندیخانه کې کېد دي. اوس سره زه وړاندې پاکستان پیپلز ګوند دا غوښتنه هم کړې وه چې بېنظیر بټو وژنې مقدمه د پوځي عدالت ته ولېږلی شي. د نه وړاندې 15 کالو پورې هم د پاکستان پیپلز ګوند حکومت پاتې شوی دی، خو د مقدمې څه فیصله نه ده شوې. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
د ایران اټمی پروګرام په سر د ایران او شپږو غټو طاقتونو امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ترمنځ لوزنامې لپاره خبرې اترې په اخیری ساعتونو کې دي او په دې لړ کې د عرضي لوزنامې نیټه نن شپه پوره کیږي. سویټزرلند کې چارواکي وایي دواړه خواوې هڅه کوي چې یو جامع لوزنامې ته ورسي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي دي چې څه مشکلات اوس هم پاتې دي، خو د ایران د خبرو اترو مشر مرکچی عباس ارکچی ویلي ممکنه دا هم نن یا د شورو په ورځ یوې معاهدې ته ورسو. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار زید خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا خارجه وزارت ویان دی ماری هارف ویلی د ایران سره خبرو اترو کامیابی نیم په نیمه موقع ده. اوای مرک چاند د توازن راوستلو لپاره یو شمیر اړخونه باندې غور کوي.
What's important to us is that we can get agreement about the path for them to basically get rid of a large part of their stockpile.
مرمن هر وای کوم خبره چې مهمه ده هغه دا ده چې یو داسې لوزنامې ته ورسو کوم لمخې به د یورینیم دغه ذخیره ختمولو لار جوړ شي. نو بیا موجوده ذخیره د پخولو نور آلات او سرنګ چې معلومات دي دا هغه پرانا کې دا هر څه مونږ ته یو کال وخت راکوي. هغه موده چې کوم کې ایران ممکنه توګه باندې نیوکلیایي بم جوړول شي بریکینګ ټایم بلل شي. او په هان وای دا وخت دغه موده درې میاشتې ده. شپږ ملکونه چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نمائندګي کوي غواړي چې دغه موده لږ تر لږه یو کال پورې وغځول شي. پوهان وایي که چېرې ایران ته اجازت ملاو شي چې پاخه یورینیم ساتلی شي نو دې سره به د امریکا کانګرس او منځ ختیځ کې د امریکا ځنی اتحادیانو خوا بده شي او دریز به نور سخت شي.
په تایلند کې د واکمنې شورا مشر ویلي هغه د هیواد له بادشا څخه د مارشالا یا پوجي قانون د لرې کولو اجازه غوښته. هلته تیر کال د یوې پوجي کودتا په نتیجه کې مارشالا لګول سوی وه. وزیر اعظم چان اوچا د سه شنبې پر ورځ خبریالانو ته ویلي بادشا به دا پریکړه کوي چې مارشالا لرې کړل سي او کنه.
په نایجیریا کې د اوټونو بیا شمیرنه پیل شوې ده او د ګل ورځې ناوخته پورې د راغلي نتیجو تر مخه د ملک په شپږ دېرش ریاستونو کې صدر جوناتن 8 سیټونه او د مخالف صدارتي کاندید مسټر بوهاري 10 سیټونه ګټلي وو. په ظاهره مسټر بوهاري وړاندې روان دي او د زیاتره سیټونه د ملک سویلي ریاستونو کې ګټلي دي.
په ملایشیا کې حکومت د یوې شخصي خبري ویبپاڼې 15 کارکوونکي د غداري په تور نیولې دي. د ملایشیا انسایډر ویلي درې مدیران، یو چاپونکی او یو اداري مشر نیول سوي، او داسې ښکاري چې دوی د هغه ریپورت په اړه نیول سوي چې پکې ویل سوي وو حکومت د سختو شرعي قوانینو د لارې د سزاګانو ورکولو قانون رد کړی دی.
او د میامر حکومت او شپاړس لوی قبایلي ډلې په سیمه کې د لسو کالو شخړې ختمولو لپاره یوې لوزنامې ته رسیدلي دي او د دې لپاره مسوده جوړه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو کډر من اوریدونکو خبرې خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوږی استا. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل، د پاکستان حکومت وای یو پلاوی نن د سې شنبې پر سعودي عربستان ته رسیدلی او د هغه هیواد له چارواکو سره به په یمن کې د شیعه یاغیانو په ضد ائتلاف کې د شاملېدو یا نه شاملېدو په هکله خبرې کوي. د ای پی خبر اداره وایي دغه پلاوی کې د دفاع وزیر خواجه آصف، د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او ځینې فوجي چارواکي هم شامل دي. نور حال راکوي له اسلام آباد څخه د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر.
د دفاع د وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې سعودي عرب ته تلونکي په دغه ډله کې د قومي سلامتي او د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د چیف آف جنرال سټاف لیفټیننټ جنرال اشفاق ندیم په شمول څلور فوجي مشران هم شامل دي. ریاست د روانېدو څخه وړاندې د سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې دغه ډله به د وزیر اعظم په هدایت ریاض کې د سعودي چارواکو سره د یمن او د منځني ختیځ د حالاتو په اړه خبرې کوي.
हमने तो बड़ा क्लियर कट स्टैंड लिया है कि सऊदी अरेबिया की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है अगर वो वायलेट होती है तो इंशाल्लाह ताला हम अपने भाइयों के साथ सऊदी भाइयों के साथ खड़े होंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए.
समझवाजी दरिस्ती कचरे द सऊदी अरब द खपलवाकी खिलाफ वर्जी की जी नवमुज द सऊदी वरुण सारा वलाडियो द ज्यादा कड़े छे द दगा सफर पर नतीजे के द द्वाड़ हेवादनु तरमंस द परमख्तक पाड़ा बवरस्त प्रेकड़ा पार्लियामेंट का वलेसी. د دې څخه وړاندې د وزیر اعظم په مشرۍ کې کېدونکي یو غونډه کې د دې خبرې جاج واخیستل سو چې پاکستان د سعودي عرب سره اړیکو او د دې سلامتیا ته ډېر اهمیت په نظر ګوري او دا چې د سعودي عرب علاقائي سالمیت د خلاف ورزي په صورت کې به پاکستان سخت عکس العمل څرګندوي. ویل کېږي چې پاکستانی ډله به د سعودي ولی عهد مقرن بن عبدالعزیز او د سعودي د دفاع د وزیر په شمول د نورو وړپوړو سعودي چارواکو سره د یمن په حالاتو خبرې کوي. سرګند دیوی چې تیره ونی په یمن کې پر حوثی ملیشیا د سعودي عرب د هوایی بریدونو ورسته د منځنی ختیځ د حالاتو په اړه کېدونکې غونډه کې پریکړه سوې وه چې د سعودي عرب سیمه ایزه خپلواکي د خطرې په صورت کې به پاکستان سخت جواب ورکوي. او سعودي خبری آژانس هم تیرونی ویلی وو چې د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره کېدونکې ټلیفوني خبرو کې دوی ته د پاکستان د فوج د هر قسمه وړاندیز سوی وو. خو په تیرو ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی وو چې د سعودي اتحاد د برخه جوړېدو په اړه به پریکړه پارلیمان په اعتماد کې د اخستو وروسته کېږي. خو خبری اژانس رایټرز تیره ورځ د نامعلومه سرکاري ذریعو د خولې ویلي وو چې پاکستان د سعودي عرب په یمن کې روان د عملیاتو د مرستې لپاره د فوج د لیږلو حتمی پریکړه کړې ده. خو په دې اړه د فوج د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال عاصم باجوا خپل د یو ټویټ په ذریعه ویلي وو چې په سعودي عرب کې 292 پاکستانی ځواکونه په ګډو فوجي مشکونو کې برخه اخلي، خو د څه جنگي مهم برخه نه دي. د یمن په جګړه کې د پاکستان د ممکنه برخي د ریپورټونو په اړه د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ډلې اندیشمن ښکاري او په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه په دې اړه د حکومت څخه کل جماعتي غونډه رابللو او پارلیمان په اعتماد کې د اخستو غوښتنه هم کړې ده. سرګند دیوی چې د سعودي عرب اتحادي ځواکونو لاړه د تیرو شپږو ورځو راهیسې د حوثي ملیشیا په ضد عملیات روان دي. د یمن د چارواکو وینا ده چې ایران حوثي ملیشیا تربیه کوي او د دې مالی مرسته کوي چې په نتیجه کې په سیمه ایزه او نړیواله کچه په یمن کې د ایران او د سعودي عرب د پرچنګ یا پراکسي وار اندېښنې رابرسېره سوي دي. خو د څېړنکارانو وینا ده چې په دغه جنګ کې د فریق جوړېدو پر ځای پکار دی چې پاکستان د سیمه ایزه هیوادونو ترمنځ د مصالحت کردار ولوبوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او په پاکستان کې په سیاسي الکو کې په دیبانې باس روان دي چې آیا پاکستان له بیا په پردی جنگ کې ورتل په کار دی وکنه سن چې د دې په پاکستان باندې همیشه چې بهراني جنگونو کې برخه اخستې نو بیا په کور کې دننه ورته مسلې ډېر جوړې شوې ریوم په دغه لړ کې د پارلیمان د خارجه چارو د کمیټې ته د دفاع سکرتر جنرال عالم خټک یو بریفینګ کې ویلي دي چې سعودي عرب ته کو سه هم فوجي مرستې ورکړې کیږي نو دغه فیصله به سویلین حکومت کوي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
ڈیو ریڈیو سر خبرو کې د قائمه کمیټه مشر او د قامی اسمبلی غړي شیخ روحیل اصغر ویل چې فوج د سویلین حکومت ماتحت اداره ده او په دې حیثیت کې به فوج ارومرو د حکومت پالیسۍ باندې عمل کوي او د ده په خبره دغه باور د دفاع سکرتر نن د دوی کمیټې ته هم ورکړی دی. د دفاعي چارو کمیټې مشر ویل چې که سعودي عرب کې د اړي ګړي پیدا کولو لپاره د یمن خاوره استعمالیږي نو بیا پاکستان ته ضرور په داسې حالاتو کې د سعودي عرب سره ادرېدل پکار دي.
ڈیفینس سیکٹری صاحب نے بھی یہی ایگزیکٹلی کوشچن ہے کہ وہ فالو کریں گے دی پالیسی آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. اگر تو پرابلم یہ ہے کہ وہ انسرجنسی ہو رہی ہے سعودیہ میں تھرو یمن اور اس کو ڈسیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر تو ہمیں اس کے ساتھ بالکل کھڑے ہونا چاہیے سعودیوں کے ساتھ.
دا کمیٹے دا مشر پہ حیثیت ما دا دفاع سے قطر تو اویل چھے کہ دا یمن نا روانکاری سعودی عرب کی اڑی گڑی پیدا کروی نو بیا دا پاکستان فوج تا دا سعودی عرب اکلا کا دفاع کول پکار دی. روحیل اصغر اویل چھے دا پاکستان سمندری زواکونو چارواکو دا دوی کمیٹے تا یمن کی دا گیر پاکستانی وګړو را اخکل لپاره روان هلو زلو باندې هم بریفینګ ورکړی دی او کمیټې ته ویل شوې دي چې دا وخت د 500 نه زیات پاکستانی وګړي د یمن خار ادن کې گیر دي او د دوی د را اخکل لپاره یو پاکستانی بیری جهاز یمن ته رسیدل دي او نن یا سبا کې به بل یو جهاز هم لیږلی شي. بل خو د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې په یمن کې گیر پاکستانیانو د واپسې لپاره پاکستان چین ته هم د کومک خواست کړی دی. اعلامیه زیاتوي چې د یمن سنا خار گیر اویا پاکستانی وګړو لپاره هلې ځلې روانې دي او د یمن بل یو خر مکلانه د کلیرنس ملاویدو وروسته به دغه علاقه کې گیر پاکستانیانو د واپسې لپاره ډیر زر یو هوایي جهاز هم لیږلې شي. سرګند دی وی چې یمن کې د 3000 نه زیات پاکستانی وګړي میشته دي کم کې چې د 500 پورې پاکستان ته واپس را رسیدلې دي او باقی پاتې پاکستانی وګړي د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دغه گیر پاکستانیان په خپل عدالت کې د دوی خپل خپلوان د ټلویزیون چینل او په مختلفو لارو د پاکستان د حکومت نه د دوی د با حفاظت واپسې اپیلونه کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته وایو چې هم په دې خبری خبرونه کې به د ایران او د شپږو نړیوال ځواکمن هیوادونو ترمنځ د لنجمن اټومي پروګرام په باب لوزنامې په حق له راپور لرو. ورسره چین او سنگاپور ویلي دي چې دی به د تایلند پروازونه د تای ایرویز پروازونه چې دی هغه به د تړي په دی چې هم دغه د الوتکو کمپنۍ کم چې امنیتی یا د سیکیورټی یا د حفاظت چې کم ګامونه دي هغه بشپړله نه دی اخیستې. هم ورسره تاسو د قدر منوریدونکو وایو چې د پېښور آرمی پبلک سکول په حواله سره رپورټ دی او په قبایلي سیمو کې د پرمختیا لپاره څه اقدامات روان دي. آیا د قبایلي سیمو د خپل بانک په حق له هم څه وړاندیزونه دي دغه ټوله به هم په دې خبرونه کې اوري.
او دا وخت اوریدونکو ته وړاندې کوم د شمالي وزیرستان په اړه باندې یو رپورټ. د شمالي وزیرستان یو ملیون خلک نږدې د زربیزه فوزی عملیاتو له وجې نه بې کوره شوي دي او اوس د نن نه د هغې د بیا واپسې عمل شروع شوی دی. دغه به چې څومره موده کې مکمل کیږي په دې اړه باندې لا چارواکي څه نه وایي خو وایي چې نن به کاخل کیمپ نه 2 کورنۍ هغه شمالي وزیرستان ته واپس شوي دي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی راکوي.
دوی لپاره د ستنیدو انتظامات په افربنو باکا خیل سیمه کښې نیول شوي وو. د ستنیدو پر مهال د کډوالو ډیبه راډیو ته وویل:
زما نوم شبراز خان دی، د شمالي وزیرستان د سپین هم اوسېدینه یم.
نن ورځ درته څومره مهمه ده چې خپل کلي ته راوړې؟
ډېر مېږ نه خپل وطن ته راونې ډېر زیت واسنو کې.
د انتظامیا په خبره په ړومبني پړاو کښې د سپینوام تحصیل شمېره یې کلي ته 2 شپېته کورنۍ چې 219 نفرو مشتمل وې ستانه شوې. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیرالدین بابر ډیوه راډیو ته وایي هلته یې په سیمه کښې د خلکو لپاره یو شمېر بنیادي اسانتیاوې په ځای کړې دي.
په کلي کښې ورته د اوبو بندوبست برابر کړی دی او د بجلی بندوبست ورله برابر کړی دی چې کم یو څو کوره دي هغه ورته سولر ایس کړی هم دي. انشاءالله دې نه پس په هغې ته مونږ دومره کیپاسټي بلډنګ د هغې وکړو چې کله ورسي نو بیا به په تکلیف نه انشاءالله.
فینانشلي او چې کوم کورونه ړنګ شوي د هغې څه طریقه کار دی
او چې کوم کسان مونږ سره رجسټرډ دي سو فار نو هغې ته مونږ 10,000 روپۍ به کرایې په مټ کې او 25,000 روپۍ فردر اسسټنس هم په ړومبني چې کله دی روان دي هغې کې ورکوو.
نن څومره فیملی لاړې واپس؟
62 فیملیز نن انشاءالله روان دي، هغې به نن ورسي خپل ځای.
په کیمپ کښې میډیا ته حال تېرولو په وخت د کډوالو ریبیلیټیشن انچارج میجر جنرل جمیل اختر راو وویل په سیمه کښې د خلکو ژغورلو لپاره سخت سیکورټي تدابیر نیولي دي.
ضرب عظم آپریشن نے سب کا صفایا کر دی ہے اور ابھی الحمدللہ کوئی دہشت گرد کوئی بھی کسی قسم کا آدمی ادھر واپس نہیں آ سکتا اور انشاءاللہ تعالی یہ لوگ جائیں گے اور فوج ادھر موجود ہے اور با حفاظت جائیں گے با حفاظت رہیں گے.
دا کڈوال دا کیمپ انچارج بریگیڈیئر مختار اور بریگیڈیئر آفتاب په نگرانی کښې وزیرستان ته پر رسېدو پولیټیکل ایجنټ عطیف الرحمان دوی ته هرکلی وویلی او د دوی قربانۍ یې وستایلې. دغه کډوال د 8 میاشتو کډوالۍ ژوند تېرولو وروسته که څه هم خپلو سیمو ته ستانه شوي خو د ستنېدو پر مهال د دوی په مخونو یو شمېر پوښتنې څرګندوي.
دغه کډوال شمالي وزیرستان ته په داسې حال راورسېده چې د بد امنۍ په خاطر دوی خپله سیمه حکومت ته پرېښې وه او د حکومتي واک په ځای کولو غوښتنه کوله. اوس وایي چې کومه قرباني دوی ورکړې وه باید حکومت هم ورسره داسې قرباني وکړي چې هلته هغه بنیادی اسانتیاوې چې د انسانانو لپاره ضرورت وي هغه په علاقه کښې ورته په ځای کړې شوې وي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی، میرعلي، شمالي وزیرستان.
د وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبري خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاست او اوس هم یو بل رپورټ ولوري ته ستاسو پام راګرځوو چې د پښتون ملت پال ګوند عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې له قبایلو سره نوې سماجي چې کومه لوزنامه کېږي د لوزنامې باندې هغه انتقادونه کړي دي او وایي چې د قبایلو چې د پاکستان سره کومه وفاداري ده هغه ته د شک په سترګه کتل کېږي او داسې 8 ورکې لوزنامې کول له هغوی سره داسې دي لکه د نکاح پر سر چې بله نکاح وتړل سي. ښاغلي اسفندیار ولی خان د یمن په حواله سره هم خبرې کړې دي. یو مطبوعاتي کانفرنس کې زموږ خبریال حمیدالله ورباندې نور تفصیل راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په بلور هاوس کې پریس کانفرنس ته د وینا په مهال وویل شمالي وزیرستان ته ستنېدونکو خلکو نه د آئین سره د وفادارۍ بیا خلپ اغاستل د نکاح د پسه نکاح کول دي.
ګوره ما خو درته دا ووایي که نه چې د یو سړي په وفادارۍ چې ته داسې کولم کله شک وکړي نو په هغې کې به آیا د پښتنو په معاشره کې داسې خلک نه چې دا خبره به پ بده لګي او دا یاره به چې ریاکشن به دی ته وشي. کتل چې هغې ته وایي چې تاسو به نوې حلف وفاداري الی نو یاره چې ښځه خو یو ځل نکاح تړې او خاوند یو ځل نکاح تړې دا خو نه ده که نه چې لس میاشتې پس ورته مولا وایي شه به ته بیا نکاح وتړه. ګوره جی خبره خو دغه ده چې ذمهواري به زه په تا اله دره شوم چې بیا اختیار هم تا اله درکړم خو چې اختیار زما یو ذمهوار ته دا ممکنه ده.
د یمن جګړې ته د پاکستان د ورګډېدو د راپورونو په حق لسپندیار علی خان وویل په پردي کارونو کې د لاس وهلو سره پاکستان مدام تاوان موندې دی.
ګوره مونږ یو ځل مخکې چې عرب د بل ملک په جنګ کې مهرباني وکړې تاسو مه ورتانګئ چې هوا ونرېدل او ور ودنګئ نو هغه چې ودنګل نو په ایمان وایه چې تر اوسه پورې په هغې اور کې مونږ سوزو او که مونږ نه سوزو نو لا هغه یو غلطي چې م کړې ده د هغې سزا لا پوره شوې نه ده او مونږ روان یو د بله غلطی کو. آیا مونږ یمن له دا اختیار ورکړو چې هغه د دا فیصلو کړي چې پاکستان کې به د چې حکومتي او د چا بني د هغې خپل جنګ د مونږ پردي جنګ کې په کار نه دي چې ځان ورتنګ.
په قبایلی سیمه کې د بلدیاتي انتخابونو په حق لاس پنجاب علی خان غوښتنه وکړه چې وخت راغلی قبایل د پولیټیکلې د پنجنا راوستل شي.
که زمانه لپاره بلدیاتي انتخابات ضروری دي، د پښتونخوا لپاره، پنجاب لپاره، سند لپاره، بلوچستان لپاره هم دغه نه ضروري، د فاټا لپاره دي. ما که د ډیپټي کمشنر د پنجنو خلاصې نو زما قبایل رور څه ګناه کړی دی چې هغه ته د تحصیلدار او د ای پی ای او د پی ای د پنجنه.
اسپندیار ولی خان په صوبه کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د ائتلافي حکومت په کارکردګۍ هم سخت نیوکه وکړي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو واشه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یو رپورټ وایي چې په تنزانیا، ملاوی او بروندی ملکونو کې د سیاسي ګامونو پورته کولو وخت د وړاندې په مقابله کې نور هم د غي ضرورت زیات شوی دی او باید چې د دې د لارې په دغه سیمه کې معاملې سمې کړي شي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار افوزی انجم پتی رپورٹ کرا کوي.
پتی دنیا کې سسنه کیږي په تنزانیا، ملاوی او بوروندی نومه هوادونو کې هغه انسانان چې کوم پیدایشي توګه باندې داسې پیداوي چې بخرت سپین وي، سره د روزو باڼو او د سر د ویختو او پنمر کې سم کته نشي، په دې غرض وجل کیږي چې خلک دا یو غلط خیال لري هلته کې چې د هغو د وجود یو اندام چې چا سره وي نو هغوی کره دولت راځي. دا شانې سپین چې څوک پیدا وي نو پښتو کې ورته څوک پون او څوک سپین بونه وای او انګریزی کې البینو نومیږي. د داسې شان انسانانو په خاصه توګه د وړو د تختولو او مړه کولو کاروبار کیږي په دغو ځایونو کې. د ملګرو ملتونو یا یو این د بشري حقوقو د څانګې کونسل له اړخه په کال 2014 کې دا ریزولوشن پاس کړی شوی و چې البینو انسانانو سره د څه قسمه زیاتی کېدلو یا یو غلط رویه ساتلو پر ضد به کار کولی شي. او د بشري حقوقو د څانګې د های کمشنر د دفتر نه جاری شوی یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې ذکر شوو درې واړو هیوادونو کې سیاسي توګه باندې د داسې طریقو د خپلولو په لړ کې کار روان دی چې د داسې غیر انساني کاروبار مخنیوي وکړي شي. د یو این د بشري حقوقو د څانګې ویان روپرت کولویل وایي
whether that really is going to make significant difference in the number of cases
چې له دې وجبه د داسې کارونو په شمیره کې څه کمی راشي او کنا، او د داسې بدرنګه او هیبتناک کاروبار په اړه به د خلکو ذهنیت بدل شي او کنا. دا خو به هله معلومیږي چې کله د البینو انسانانو د وجود د اندامونو د پرې کولو او د هغو د وژلو دا کار ختم شي، هله به مونږ ووایو چې او څه مثبته نتیجه په لاس راغله. دا یو بوږنوونکی کاروبار ځکه هم وده کوي لګیا دی چې ډېرې پیسې پکې خلک ګټي. لکه په ملاوي کې یو سړی ته شپږ نیم زره ډالره په دې ورکړی شو چې هغه د خپلې یو لس کلنې البینو ورېرې په تختولو کې لاس کړی و. دغه سړی په دې کار دوه کالو دپاره جیل ته لیږلی شوی دی. کولویل وایي
په
دغه بدرنګه کاروبار کې د خلکو یو لړۍ ده چې لاس لري. اوس دا دومره ډېرو پیسو ورکول والا خلک څوک دي د دې پته لا نشته، خو په تنزانیا کې دا کتلې شوې دي چې د الیکشن په وخت کې دا کاروبار نور هم سیوا شي، نو په دې کار کې د سیاستدانانو د شاملېدلو شک هم یو قسمه کېدلې شي. اوس په دې تیرو ورځو کې ذکر شوی کونسل یو بل ګام دا اخیسته دی چې د دې خبرې په عالمی سټیج باندې قائم ساتلو د پاره یو خپلواک ماهر ټاکل دی چې هغه به د البینوز د حقوقو د حفاظت لپاره کار کوي او دا به یقیني کوي چې په ټولنه کې د نورو ټولو سره سم سلوک پر سره وکړي شي.
وایس اف
امریکا د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر من اوریدونکو، څو شیبو کې به یو ری بیا د مهمو خبرونو لنډیز اوري او بیا لمر سره په خبرونه کې یو شمیر نور رپورټونه دي، هغه به هم در سره شریکو. خو له خبرونو ورسته به تاسو اوري د روانو چارو خپرونه هلو بی او ای نن به کوربه وی رحمان بنیری او تاسو هم کولای سي چې په دې خپرونه کې خپل نظر شریکي او له ملمنو څخه پوښتنه وکړي. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03. له ډیو ریډیو سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو خبرونه لاروان دي. نن د نهه ورځ کال 2015 د مارچ میاشتې یو دیرشمه نیټه د دغه اسلام آباد کې د مازیګر شپږ نیمې کابل کې شپږ ودل ته په واشنگتن ډی سی کې د سحر نهه نیمې بجې شوې دي. یو ځل مو بیا په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او د امنیتی چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز سعودي عربستان ته رسیدلی. دوی به جاج اخلي چې آیا پاکستان د سعودي په مشرۍ کې په یمن باندې فوجي یرغل کې برخه واخلي او کنه. د پاکستان د دفاع د پارلماني کمیټې مشر شیخ روحیل اصغر وای
سی ہو رہی ہے سعودیہ میں تھرو یمن اور اس کو ڈسیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر تو ہمیں اس کے ساتھ بالکل کھڑے ہونا چاہیے سعودیوں کے ساتھ.
او د پاکستان طرح غره زپل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان تننده به کورشو خلکو ستنې دل پیل شوی. خو د به کورشو خلکو نه پاکستان سره د وفاداری وادي اخستلو په سر سخت سیاسي خبرګون ښکارا شوی. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وای
یګی ته وی چې تاسو باندې نوې حلف وفاداری اله نو یار چې خزه خو یو ځل نکاح تړي او خاوند یو ځل نکاح تړي دا خو نه راکنه چې لاس باندې پاسپورت مولا وي شابه ته بیا نکاح تړه.
او ایران سره د اټمی وسلو په اړه د لوزنامې کولو لپاره ټاکل شوی نیټه کې څو ساعته پاتې دي. تر اوسه روس او چین دواړه د خبرو په نتیجو خوشبیني ښکاره کړې ده.
او اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان حکومت وایي یو پلاوی نن د سه‌شنبې پر سعودي عربستان ته رسیدلی او د هغه هیواد له چارواکو سره به په یمن کې د شیعه یاغیانو په ضد ائتلاف کې د شاملېدو یا نه شاملېدو په هکله خبرې کوي. د ای پی خبري اداره وایي دغه پلاوی کې د دفاع وزیر خواجه آصف د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او ځینې فوجي چارواکي شامل دي. د له هغه وروسته چې وزیر اعظم میا نواز شریف ویلي که چیرې د سعودي عربستان د خپلواکۍ سرغړونه وسونو پاکستان به سخت غبرګون څرګند کړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د یمن د بې ثباتۍ لپاره شیعه یاغیانو ته د ایران لخوا د مرستو غندنه کړې او ټینګار کوي چې سعودي عربستان جنگ نه غواړي. د سنی اکثریت سعودي عربستان په خپل مشرۍ کې یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو په ضد د ائتلاف هوایي بریدونه جاري ساتلي دي. شاهزاده سعود الفیصل د هیواد و شورا ته ویلي چې دوی جګړه نه غواړي، البته که څوک د جنگ نغارې وهي نو دوی هم تیار دي. او هلته په ایران کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي حکومت یمن ته مرستې استولې دي، خو د دې ردونه یې کړې چې هلته یې وسلې هم لېږلې. سرکاري خبرې ادارې ایرنا د سه شنبې پر ورځ د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند له خولې ویلي یمني یاغیانو ته د وسلو ورکولو خبره بشپړه له ځانه جوړه شوې او زیاته کړې ده غیر فوجي الوتنو کومکونه او دوایانی وړي دي.
او د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته نن د بیکوره خلکو بیا واپس عمل شروع شوی دی. د قبایلی سیمو د بیا واپس انتظامی ادارې چارواکو ویلي دي په وړومبي پړاو کې د بنو بکاخیل کیمپ نه 25 کورنۍ 219 غړي شمالي وزیرستان ته واپس شوی دي. دتلو په وخت هر کورنۍ ته 15,000 روپۍ نغد او د یوې میاشتې راشن هم ورکړی شوی دی. یاد دی وی چې د زربیز فوجي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان نه 1,000,000 خلک بې کوره شوي دي. اخوا د حکومت لخوا د بیا واپسې عمل د علاقې امنیت خوندي ساتلو په شرطونو د قبایلي سیمو مشرانو لخوا د سخت عکس العمل وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د بې کوره خلکو بیا واپسې لپاره د پاکستان سره د وفاداری شرطونو مثال داسې دی لکه چې د نکاح لپاره نکاح وتړل شي.
د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي سر شار کوټه کې د پولیو په ضد ری ورځنی کمپاین شروع سوی، خو د شار په اتلسو یونین کونسلونو کې د امنیتي ستونزې له کبله دغه کمپاین ځنډول سوی دی. تیرو پنځو میاشتو کې په هغه ایالت کې د پولیو په ډلو باندې بریدونو کې 9 کسان وژل سوي چې پکې 3 ښځینه کارکوونکي هم شامل دي.
او د ایران اټمی پروګرام په سر د ایران او شپږو غټو طاقتونو امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ترمنځ د لوزنامې لپاره خبرې اترې په اخیری ساعتونو کې دي، او په دې لړ کې د عارضي لوزنامې نیټه نن شپه پوره کیږي. سویټزرلینډ کې چارواکي وایي دواړه خواوې هڅه کوي چې یو جامع لوزنامې ته ورسي.
په تالنډ کې د واکمنې شورا مشر ویلي هغه د هیواد له بادشاه څخه د مارشال لا یا پوجي قانون د لرې کولو اجازه غوښتي. هلته تیر کال د یوې پوجي کودتا په نتیجه کې مارشال لا لګول شوی و.
او په نایجیریا کې د اوټونو بیا شمیرنه پیل شوې ده، او د ګل ورځې ناوخته پورې د راغلي نتیجو تر مخه د ملک په 46 ریاستونو کې صدر جوناتن آتھر 8 سیټونه او د مخالف صدارتي کاندید مسټر بوهاري 10 سیټونه ګټلي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو ته غوږی، او د ایران اټمی پروګرام په سر باندې د ایران او شپږو غټو طاقتونو د مهمه چارواکو دا وخت په سویټزرلینډ کې خبرې اترې روانې دي، او دا په اخیری ساعتونو کې دي ځکه چې 1:30 باندې یعنی نن اراضي لوزنامه چې کوم دی هغه سر ته رسي، او د یو پخې لوزنامې لپاره دوی لګیا دي خبرې اترې کوي. خو وروسته حال سده د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین را سره دا وخت په سټوډیو کې موجود دی، هغه به تفصیل راکوي. افتخار حسین په خیر اله.
ډیر مننه نوشروان کلندر. ډیو ریډیو ریډونکو ته بووې ما چې د سویټزرلینډ په لوزن خار کې د خبري اترې روانې دي، او نن د دې اخیرنې ورځ ده. دا ځکه چې په دې د نهې دا چې کوم ورځ ده، د نیمې شپې پورې دا نیټه ده چې دوی به س نس لوزنامې ته رسیږي، او که نور هیڅ هم نه وي خو یو سیاسي چوکاټ په د دې لپاره چې دینو دوی خامخا جوړوي. دا کمی خبرې چې روانې دي په دې باندې د چین او د روسیې چې کم خارجه وزیران دي هغه هم په دې کې برخه اخلي، نو هغه امید څرګند کړی دی په مطبوعاتو کې چې کم ریپورټونه راغلي د وایس اف امریکا الپسن ریپورت دی، دوی هم اغزه کې دي سویټزرلینډ کې په لوسین خار کې دي. د دین علاوه د امریکا خارجه سکرتر جان کیری هم په دې باندې امید څرګند کړی دی، خو هغه ویلي دي چې دا خبرې تر به د نیمې شپې پورې جاری وي. د سی ان ان ته خبرې کړې دي. اوس دواړه اړخونه امید خو ساتي، خو بنیادی نقطه پکې دغه ده چې یاره دواړو د خبرو اترو د ناکامۍ او د کامیابۍ دواړو په صورت کې چې د خپلې تیاری نیولې دي. په دې کې یو بل بنیادی نقطه دا ده چې چرې دا خبرې کامیاب شي، نو بیا به راتلونکي پړاو د خبرو پیل کیږي، او په هغه کې بیا ټیکنیکل او نور چې کوم سیاسي اړخونه دي د دې لوسنامې هغه تبا رسیږي. اوس پراشو په دې کې چې کوم سړنکاران نظر لري او مطبوعاتو کې په دې باندې سراغلي دي، نو دغه خبره رويټرز کړې ده چې را دې ار پریپیرینګ مټیریال بوث فور سکسس اند فیلیر، ان د کامیابی او ناکامۍ دواړو صورت لپاره چې دین او دوی خپل خپل دریزونه او مواد چې دین تیاروي لګیا دي. په دې کې یو سړنکار دی هغه کیلسی ډیونپورت اف د آرمز کنټرول اسوسییشن، او هغه دا خبره کړې ده چې بنیادی ډانچه چې دا هغه واضحه ده او سونه څه شکل موندلې دي، که څه هم تر اوسه پورې دا لا رسمي نه دي. د وایس اف امریکا خبريال الپسن سره خبرې تیری کړې، تاسو ته غږ وړاندې کوو.
Regardless of how much they lay out, a clear picture of the deal is beginning to form. It clearly will limit Iran's uranium.
دوی چې د دې خبرې نه علاوه چې یره دا سمره پوری دوی کار کوي لګیا دي، یو واضحه عکس د خبرو اترو د دې بحث چې دینو لګیا دي جوړیږي. او دغه عکس چې دی هغه کې دوه درې مهم ټکي دي. یو خدای دا چې د ایران چې کم د یورینیم غنی کولو پروګرام دی نو هغه به محدود کړی شي، بل په دې به سارنه او ساتلی شي، او بیا چې دی دغه رنګې برخه چې راغونډه کې په دې لوزنامه کې، نو دا د ایران د بم جوړولو صلاحیت چې دی هغه هم ډیر محدود دی، او په داسې شکل کې چې پټي جوړ نکړي شي، یعنی غواړي چې سارنه زیاته شي د دې لوسنامې لاندې. بیا په دې کې یو بل بنیادی خبره چې کومه ده، هغه د کانګرس د امریکا چې دوی ډیر مخالفت کوي، ځکه چې دا خو ریپبلیکنز پارټي والے دي، دا خو د ډیموکرات څوک چې جمهور رئیس باراک اوباما کومه پارټي ده دا غي سره تعلق نه ساتي، دوی په اکثریت کې دي. سور از وړاندې منګه ګورو چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو هم راغلی او په دې لوزنامه سختی نیوکه کړې وي. نو سړن کاران وای چې یاره کانګرس لبا خپل تنقید او ایران پر ضد چې کم بندیزونه دي دا پالیسی بولا چې دینو ختمول وي. او په دې باندې بیا الپسن سره خبرې کړې دي، تریتا پارسی دا د نېشنل ایران امریکن کونسل غړې دي، د دوی غږ وړاندې کوو.
Those in the Senate that have been pushing for more sanctions have failed twice before, but they're not going to fail every time. At some point they're going to succeed, and if they do so,
دوی دا خبره کوي چې کانګرس خو دا هڅه کوي او بار بار کوي. نو پدې کې دی وی چې را کې دي چې دوی ناکامې تر اوسه پورې، خو که چېرې کامیاب شي نو د دې به د جمهور رئیس باراک اوباما لپاره د دغه کامیابیدو په صورت کې شیدې نو بده نتیجې وي. او ځکه چې په ایران کې نور بندیزونه لګي او یا ورته کم داسې سخت شرطونه نور کې خوده لیکيږي، نو بیا دوی مخکې نشي تللی. چې کم رپورت ته د الپسن په هغه کې د وایس اف امریکا په اخر کې دا لیکي چې را د دې لوزنامې تاخیری شکل ورکولو لپاره به ټولو ډلو ته، یعنی په دې خبرو کې چې روس دی، چین دی، جرمنی دی، فرانس دی، امریکا په خپل ده، نو دیلا او ایران ده دیلا به سخت فیصله کول وي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډی وا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د وایس اف امریکا د ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. زه هم د پاکستان بلوچستان یالت هلوري ته چیرې چې امنیتي چارواکي وای په لورلای سیمه کې د مشکوکو ترګرو په ضد عملیات شروع کړی دي. په دغه سیمه کې په ورستیو کې په امنیتي ځواکونو او په عادي خلکو باندې بریدونه زیات شوي دي، او هم په دغه سیمه کې نه یوازې دا چې دغه عملیات روان دي، بلکې د مخدره موادو ضد عملیات هم جاری دي. له چمن څخه نعمت الله سره دی ور باندې نور تفصیل لري.
د بلوچستان ایالت په ځله لورلای کې چې یو طرف ته چارواکي د کوکنار فصل تل کولو په عملیاتو کې بوخت دي، خو په دغه سیمه کې د شکمنو ترګرو د موجودګۍ او پر ځای چارواکو د غزمې پر موټرانو او چک پوسټونو باندې د پرله پسې بریدونو پس سرحدي ملیشیا ځواکونو هم د دغه شرپوکو په ضد ستر عملیات روان کړي دي. د سرحدي ملیشیا ځواکونو د یویان لخوا جاري سوي خبري پاڼه کې د دغه عملیاتو په هکله ویل سوي دي. سرحدي ملیشیا ځواکونو په دغه سیمه کې عملیات درې ورځې وړاندې د مختر په سیمه کې د پولیسو د غزمې پر موټر او تیره ورځ د لورلای سر نږدې د تنګې په نامه د لیویزو پر چکپوش باندې د ترګرو د بریدونو پس دغه ستر عملیات روان کړي دي. د لورلای شار شاوخوا منطقو کې ډیر په لوی تعداد کې په کلو کې کتنې کړي دي او په زیات شمېر وسله ترلاسه کړې ده او شکمن ترګري نیولې دي. خو د ملیشیا ځواکونو لخوا جاري سوي په دغه خبري پاڼه کې ویل سوي دي په دغه بریدونو کې ککړ 15 شکمن ترګري هم دغه نیول سوو شرپکو کې شامل دي. د لورلای سره نږدې د سړی ډاکا په کلي کې ونیول سول. د دوی څخه درنه وسله، راکټ لانچران، کلاشن کمپنۍ ترلاسه کړي دي. خو په سیمه کې اوس هم دغه عملیات روان دي، خو د څه قسمه نشوتو خبرې نه دي ورکړل سوي. د پاکستان په ناکرار ایالت بلوچستان کې ملیشیا ځواکونو په عملیاتو کې پروانه ونه کې د شلو څخه زیات شرپکي او توندلاري د وژلو ادعا کړې ده. چې دغه عملیات د ایالت په منګوچر او مستون کردګاب سیمو کې کړي دي، خو ملیشیا ځواکونو ته څه قسمه ځاني تلاپات نه دي اوښتي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
د
ګران اوریدونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې د ملګرو ملتونو لخوا د کوم سیول ایویشن هغې ارګنایزیشن اداره ده هغې د تایلینډ د جازونو په حواله سره د هغې په محفوظ طریقې سره سفر کول باندې اندېښنې ښودلې دي. نو د هغې وروسته چین او سنگاپور هم د جاپان او سویلي کوریا په رنګ باندې په د تایلینډ په الوتکو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي. تفصیل یې د ډیو ریډیو همکاره ماوش جلیل په دې رپورټ کې راکوي.
د هوابازی نړیوال تنظیم آی سی ای او وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د تایلینډ جازونو معاینه نه د دوی حفاظت په حق له او بیا په خصوصي توګه د جاز د الوتو سند په حق له ځینې اندېښنې رامخته شوې دي. د آی سی ای او لخوا د بیان وروسته ګڼ شمېر ملکونو د تایلینډ نه راتلونکي نوې او مخصوص پروازونه تړلې دي. د تایلینډ د هوابازی وزارت ډایرکټر سومچای پی پوت واټ وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د آی سی ای او لخوا شوی معاینو کې رامخته شوی نقصونه په انتظامی معاملو کې دي نه چې د هوابازی حفاظتي مسلې دي.
د تایلینډ په جهازونو کې سفر کول به محفوظ وي،
خو د دې سند ځینې ذرایع ویلي دي چې تر ټولو غټ اندېښنه د کم قیمت جهازونو حفاظتي ضابطو کې نقصونه دي چې پکې د جهاز د الوتو سندونه او د خطرناکو شیانو د جهاز په ذریعه اوړل راوړل شامل دي. د تایلینډ وزیر اعظم پرایوت چان اوچا ویلي دي چې تایلینډ ته به د اصولونو د سرغړونې ذمہواري قبلول وي او د مسلې حل به راوستلي. د تایلینډ د پوست پخوانی مشر چاچې تیر مې میاشت کې د پوځي بغاوت په ذریعہ واک ترلاسه کړي ژمنه کړې ده چې د تایلینډ د هوابازی مسلو حل کولو لپاره به د ارضي قانون سیکشن 43 استعمال کوي. د سیکشن تر مخه د ته د اختیار حاصل لري چې د عدالت اجازه بغیر د داسې حکم جاری کړي کوم چې د تټیک کاری داسې اندېښنې دي چې د امریکا ترڅنګ نور ملکونه به دا رنګ ګام واخلي. او په خاصه توګه چې آی سی ای او د تای هوابازی نظام د لومړي نمبر درجه نه دویم درجه کې واچو، د امریکای حکومتي ذرای چې آن دی ریکارډ خبرې کولو اجازه ورته نشته ویل دي چې د آی سی ای او رپورت سره کېدی شي چې د تایلینډ د هوابازی سند معاینه د هوابازی وفاقي انتظامیه اف ای ای وکړي. د زیاته کړه چې د آی سی ای او د معاینو نتیجې د اف ای ای لپاره یو خبرداري دي. د تایلینډ حکومتي چارواکي د پخوانی حکومت په سیاستمدارانو تور لګوي چې د مسلې حل یې نه دی روباسلی. د هوابازی نړیوال تنظیم آی سی ای او د هوابازی وزارت لخوا د مارچ په 2 نیټه وړاندې کړی شوی د هوابازی انتظام خکول پلان رد کړی دی، ځکه چې دې پلان کې د دې مسلې حل روباسلو لپاره د 2 کالو وخت اغستو وړاندې شوی دی. تایلینډ اوس د اپریل په 2 نیټه یو بل وړاندیز جمع کولو پلان لري په کوم کې چې دا مسله د 3 میاشتو کې دننه حل کولو ژمنې شوی دي. څېړونکي وایي چې په تایلینډ کې د حکومتونو زر زر تبدیل کېدو د بډو رشوتونو او د قابلیت کمی له وجې د هوابازی شعبه متاثره شوې ده. په انټرنیټ باندې د پایلټانو یو فورم کې د سند کې کارکونکو په تایلینډ انسپکټرانو تور لګولې چې کاغذي کاروایی سم خودلو لپاره دوی رشوت اغستې دي، خو د هوابازی وزارت ډایرکټر جنرال سومچای وایس اف امریکا ته ویلي دي چې داسې څه قسمه تورونه د هغه په توجه کې نه دي راوستې شوي.
دا د حکومت مقصد او زما تګلاره ده چې په تایلینډ کې به د هوابازی شعبې کې هیڅ قسمه بډی رشوتونه نه اخیستل کیږي. زه به دې معاملې ته په ډېر احتیاط او په فوري توګه کتنه کوم.
دا وخت چلیدونکي پروازونه د آی سی ای او معاینې نه دی اغیزمن شوی، خو د اپریل او مئی میاشت کې چې د سیلګرانو سیزن وي د نوي او مخصوص پروازونو تړل به د 1,50,000 نه زیات مسافران متاثر کړي. ټریول ایجنټان وایي چې دې له وجې د تایلینډ سونکران دستوري په ورځو کې د ټکټونو قیمتونو کې 2 چنده اضافه شوې ده.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د خبرونو اوریدونکو یو اړ بیا چې د پاکستان لوري ته چیرې چې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال طالبانو په خونړي برید کې تر 1.5 پورې ماشومان وژل شوي،
له هغه ورسته حکومت د یو شمیر سکولونو د هغو په نومو د نومولو اعلان کړی او سرکاري شمیرې وایي چې تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې 100 سکولونه د شهید سوو ماشومانو په نومونو نومول شوي دي، خو د قبایلي سیمو ماشومان پکې هیر دي. هم په دې باب نور تفصیل راکوي سادیه قاسم شاه.
فاتا سره تعلق لرونکي داسې ماشومان چې د آرمی پبلک سکول کابل طالب علمانو او په دغه پیخه کې هغوی هم شهید شوي دي، تر اوسه په فاتا کې یو سکول هم د هغوی په نوم نه دی کړی شوی. حسین اصغر چې کرم ایجنسی سره تعلق لري، د هغه نهم جماعت کې طالب علم د آرمی پبلک سکول یو کابل ماشوم ندیم حسین هم په دغه پیخه کې شهید شوی دی، خو تر اوسه یو سکول هم د ده په نوم نه دی کړی شوی.
تر اوسه پورې د حکومت طرفه زمون کلی سکول چې الریډی التا ګورنمنت هایر سیکنډری سکول شلوزان په نامه سکول دی، هغه اوسه پورې زما د بچی په نامه نه دی شوی. نو حکومت له پکار دی، پاتا سیکرټریټ له پکار دی چې نورې صوبې کې څنګه چې نورو بچو په نوم نو سکولونه هغه شو شول، یا د ما بچی په نامه د ما خپل مورنۍ سکول ته د ګورنمنت هایر سیکنډری سکول شلوزان هغه زما بچی شهید ندیم حسین په نامه کې ولی چې زما بچی د آرمی پبلک سکول په ټاپ 5 سټوډنټس کې هم شمارو. او لبد مرغه د 14 دسمبر په خنړی پیخه کې شهید شو. او موږ دا مطالبه ده چې ګورنمنت هایر سیکنډری سکول شلوزان زما کله د هغه سکول د ندیم حسین شهید په نامه شي.
د صوبایي تعلیم محکمې یو اعلامیې تر مخه په پېښور، چارسدې، مردان، صوابای، ملکنډ، ابتآباد، نوخار، کرک او دیر کې د ډیرو سکولونو نومونه بدل کړی شوي دي، او د دغه علاقو سره تعلق لرونکي د آرمی پبلک سکول شهید طالب علمانو په نومونو دغه سکولونه اوس یادېږي، خو د فالټا سره تعلق لرونکي ماشومان داسې ښکاري حکومت هیر کړی دي. که یو سکول د یو شهید ماشوم په نوم کړی شي، دې سره مور پلار ته څه احساس کیږي؟ د آرمی پبلک سکول یو شهید طالب علم ابرار حسین پلار رجب علی ډیو ریډیو ته په دې حکله صدا وویل.
اصل کې دا هغه کمی کوم دی، هغه یقینا ډیر زیات کمی دی. هغه موږ سره د پرکېدلی څخه د پاره ریپلیسمنت د هغه په ځای سره راتلې نه شي، خو کم از کم یو تسلی مونږ ته دا ملایږي چې کم از کم زمونږ بچی کا لاړو مسافر وو، هغه شهید شو، د ظلمانو الله سره بې ګنا وویشل شو. نو دا هغه په یاد کې خلک د هغه قرباني تا قیامت پورې تا څو پورې چې دا پاکستان وجود شته دی هغه خلک کار دی په یاد کې ستي. او دیوا جن موږ ته په دې باندې به تسلی ملوي چې کم از کم کوم بچي قرباني ورکړه د خپل لپاره، خو د ملک هم د هغه په نوم باندې سکول کو هغه ژوندا وساتل. په سکول کې هغه د پوزیشن هولډر و، یعنی ټاپ 5 سټوډنټس کې د هغه نوم مخامخ موږ ته پرنسپل صاحب نام هغه میسجونه او هغه طرف نه موږ ته کارډونه برتلل، او موږ یقینا ورته خوشاله شو. دا حادثه وشوه نو موږ لپاره خو ناقابل برداشت و یقینا، چې اوس پورې موږ خپل د کور حالات هغه حالات نه دي راغلي، یعنی اوس پورې زموږ خوراک چې کاک په پراپر طریقې باندې نه دی راغلی. دا زمونږ اخیری بچی و.
لکه صبح خبر پختونخوا د فالتا سره تعلق لرونکي ډیرو مورپلار خپل ځامن د آرمی پبلک سکول خنړی پیخه کې بایللی دي. د دوی غم هم د چانه کم نه دی، او په کار د حکومت هر هغه ګام واخلي چې کوم سره د دوی دغه درد احساس کې کمی راشي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
دا ډیو ریډیو دا کوم واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا divaradio@voanews.com zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې، او اوس در سره یو رپورټ شریکو. او دا چې په ایشیایي هیوادونو کې په منځنۍ طبقه خلکو کې، یعنی چې هغه نډیر مالدار وي نډیر غریب وي، په هغه کې د غنمو سره تړلې چې کم شیان دي خوراکونه دي د هغې ډیمانډ ډیر زیات شوی دی. د دغه په اړه باندې ځنه د صحت په اړه باندې اندېښنې په خپل ځای باندې شته، خو بیا هم دا وای چې کنه دا ډیمانډ چې زیات شوی لري دا به دراتلونکو کلونو کې د یو چیلنج شکل هم واخلي. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د معاشي ترقی او همکارۍ لپاره تنظیم وای کال 2013 پورې به د نړۍ متوسط طبقه په دریو کې دوه برخې یا 3.3 بلیونه خلک په ایشیا کې ژوند کوي، چین چې دا وخت 1.8 بلیونه آبادی لري دغلته به د ټولو زیات خلک وسی. د خوراک په اقتصاد کې د وړاندې نغټې تبدیلې خپلې کړې شوې دي. د مخ په زیاتېدونکې متوسط طبقه آمدن سیوا کې دوه لوجې دوی د روایتي خوراک یعنی روجو په ځای نور ډېر زیات خوراکونه خوښولی شي. که یو خوا د غنمو نه د جوړ خوراکونو ضرورت سیوا شوې نو بلې خوا د روجو فیکس ضرورت په خپل ځای پاتې شوې دی. سنگاپور کې د اوړو د میلونو د ډلې یا انټر فلاور ګروپ انتظامی مشر د آسټرالیا ګریک هاروی وای ګرد ایشیا کې د غنمو او نورې غلې جوړ خوراکونه راتلون کې مثبت اشاره ورکوي. که تاسو سره د متوسط طبقې آبادی سیوا کې کې څوک چې زیات پیسې خرج کولی شي نو د غلې د جوړ خوراکونو د غټې غوښې د پروټین او د پیو ماستو او چرګ چرګوړو اخستون کې هم سیوا کېږي. په راتلونکو 10 کالو کې تمه ده چې ایشیا او افریقا کې متوسط طبقه 6 چنده سیوا شي او دغسې منځني ختیځ کې متوسط طبقه تر 2 چنده پورې د سیوا کېدو اندازه ده. د خلکو خوراک څخه کې د راغلي بدلون اندازه په غټو مارکیټونو او دوکانونو کې لګي. تایلند کې د خوراک د پرچون د کاروبار مرستیال مشر نیک ریت میئر وای د د پوینا د مغربي خوراکونو اخستون کې سیوا شوې دي. روټه یو اهم خوراک دی. موږ نن سبا تروه روټه ډېره خرڅوو او د ایشیا زیاتره خلک یې ډېر خوښوي. په بیکرو کې دننه د خاص روټو ضرورت سیوا شوې دی. بیکرو کې د آسټرالیا د جاپان جرمني اوړو او د نورو مختلفو روټو ضرورت سیوا شوې دی. د غلې د نړیوالې شورا رستنې اندازې ښایي چې کال 2016-15 کې به د غلې نړیوال پیداوار تر 1.9 میلیون میټریک ټنه ته ورسي. آسټرالیا ایشیا ته د ټولو زیاته غله ورلیږي. دوی د امریکې، کینیډا، ترکیې، یوکرین او نورو ملکونو سره په مقابله کې دي. د آسټرالیا د کرکیلي اقتصادي پیداوار او ساینس ادارې د مارچ په میاشت کې جاری کړې کلیز رپورټ کې اندازه څرګنده کړې چې راتلونکو 500 کالو کې به په آسټرالیا کې د غلې او تیلو پیداوار د 40 میلیونه ټنو نه هم سیوا شي. د آسټرالیا د پیداواري خوراک اندازه لګونکې ډلې مشر رون سټوري وای د خلکو د خوراک د خویونو بدلېدو له وجې ضرورت سیوا شوې دی. د روجو د کاسینه اوس د چرګ او غوښې او پای ماستو اغستون کې سیوا شوې دي او دا وجه ده چې د دې شیانو ضرورت سیوا شوې دي. د خرڅونکو په نظر کې ورته وګوره نو په راتلونکو 10-20 کالو کې به د مختلفو غلو ضرورت څنګه پوره کولی شي او کوم ځایونو کې به دا پوره کولی شي دا یو اهم سوال دی. د غلې سوداګر وای آسټرالیا ذاتي دن کې ضرورت نشي پوره کولی او داسې د بحیر احمر د سیمې ملکونو لپاره هم لاره خلاصه شوې ده. اوسنی وخت کې په انډونیشیا کې د اوړونه جوړیدونکي خاص منچې چې پاستا ور هم ورته ویل کیږي د ټولو زیات خوړل کیږي خو د روټۍ ضرورت هم په خپل ځای سیوا شوي. په ایشیا کې د خوراک څخه عادتونو د بدلېدو سره سم د خوراک سره د تړلي صنعت او پیدا کوونکي د یو بل سره رایوځي شوي چې په کومه طریقه د زیاتېدونکي متوسط طبقې بدلېدونکي ضرورتونه پوره کړي.
بيبي شيرينا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:00 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي. څو شیبه وروسته به تاسو بیا د مهمو خبرونو سر لنډیز اورئ، او له هغه وروسته به تاسو خبرونه اورئ د روانو چارو. هلو وی او ای نن به کوربه وی رحمان بنیری. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخی. د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-04-03. قدر من اوریدونکو د جو ریډیو ټوله خبرونه تاسو په ویب پاڼه هم اوریدلی سئ. که مچیرې په ریډیو یا ټلویزیون نه وی لیدلی، هم ټوله خبرونه په ویب پاڼه باندې تر 24 ساعته پوری وي. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او په فیسبوک باندې هم تاسو زموږ ځینې ویډیوګانې او خبرونه کتلی او لیدلی سئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva. او په ټویټر هم موږ له ځان سره ملګري جوړولی سئ، twitter.com/voadiva. له موږ سره اوسئ.